یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه دولس بجې شوې اجملن د موضوع ساده رډیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د ولسي جرګې د مشرتابه پر سر کړکېچنن هم د جرګې په تالار کې روان دی. هلمند کې یو ځل بیا نامنیو زور اخیستی او د هندوستان د ابتدایي انتخاباتو نتایج ښیي چې د صدر اعظم نریندرا مودي واکمن ګوند د حکومت جوړولو لپاره تر اړتیا هم زیاتې رایې ګټلې. دا هغه ریپورتونه دي چې په دې خبرونه کې به یې دراورو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا دراوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په شرنه کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو قومندان نیول سوی دی. پاکستانی چارواکی وایي د یوې کوچنۍ نجلۍ د تښتونې او د هغې د قتل په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي او د هند پارلماني انتخاباتو لومړۍ ابتدایي پایلې اعلان شوې. پوره خبر نو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو یو لوی قومندان نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست د وی سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې قومندان د نیول لپاره نن سهار د پکتیکا په مرکز شرنه کې پوځي عملیات شوي دي. دا عملیات د ځانګړو ځواکونو قطعې کړي دي. د ملي امنیت ریاست د چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو څلور نور واړه قومندانان هم په دې عملیاتو کې نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو خبري نه دي کړي. یو امریکایی چې د 2001 میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په جنگ کې نیول شوی و له زندانه خوشي کیږي. د کالیفورنیا اوسیدونکی 30 کلن جان واکرلن چې په امریکایی طالب هم مشهور دی، په د نن ورځې په ترڅ کې د انډیانا ایالت له زندانه خوشي کیږي. جان واکرلن چې د طالبانو د ملاتړ په جرم په 20 کاله بند محکوم شوی، له څه باندې 1200 کلونو بند تېرولو وروسته خوشې کېږي. هغه په 14 کلنۍ کې اسلام منلی و او د 2001 میلادي کال په نیمایي کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی و. هغه د بند په موده کې د ایرلند تابعیت ترلاسه کړی او نشي کولای چې پاسپورت ترلاسه کړي یا بهر ته سفر وکړي. په پاکستان کې چارواکي وایي د یوې لسکلنې انجلۍ د تښتونې او وژنې په تور یې درې مشکوک وګړي نیولي دي. د اسلام آباد د پولیسو ویاند خالد عوان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې د دې پیښې په تړاو څلورو پولیسو ته د وظیفوي غفلت دوسیې اچول سوي دي. دغه انجلۍ لسکلنه وه، فرشته نومېده او د اسلام آباد په چکشازاد سیمه کې تښتول سوې او وروسته وژل سوې وه. په اسلام آباد کې له دې امله ډېر اعتراضونه وسول. داسې رپورټونه وایي چې پر هغې جنسی تیری هم شوی دی او بیا وروسته وژل سوی ده، خو پولیس وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د هغې کورنۍ ادعا کړي چې پولیسو د هغې د ورکېدو څخه وروسته جدي اقدام نه دی کړی او د پولیسو په ماموریت کې دغه پیښه نه ده ثبت کړې. ویل کېږي چې دغه ماشومه د مومیندو ایجنسۍ اوسیدونکې وه. جسد یې 8 ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د هغې کور ته نږدې پیدا سو، چې له امله یې سلګونو کسانو په اعتراضي لاریونونو کې ګډون وکړ او د عدالت غوښتنه یې وکړه. د هند پارلماني انتخاباتو د ابتدایي لومړیو نتایجو پر اساس داسې بلل کېږي چې د صدر اعظم نریندرا مودي بھارتیا جنتا ګوند تر نورو ډېر مخکې دی. په هند کې انتخاباتو شپږ اونۍ دوام وکړ. د انتخاباتو ته تر ډېره حده د نریندرا مودي د حکومت په اړه د یو ریفرنډم یا ټول پوښتنې په توګه کتل کېدل. دا لانه ده څرګنده چې تر اوسه له 600 میلیونه رایو چې اټکل کېږي هندوان د هند اوسیدونکو به اچولي وي څومره ګڼل سوي دي. د بی جی پی په وړاندې عمده مخالف ګوند د هند د ملي کانګرس ګوند و. د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو سره سم د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون منځني ختیځ ته د نورو 5000 عسکرو پرستولو غور کوي. امریکایي چارواکو چې د نوم د ښودلو څخه یې ډډه کړې، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې، خو دا نه ده څرګنده چې پنټاګون به د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ دې غوښتنې ته څه ډول ځواب ورکړي. یو چارواکي ویلي چې دا اقدام د دې لپاره نه کېږي چې د ایران لخوا کوم نوی تهدید متوجه دی، بلکې هدف یې د سیمې د امنیت لا شک کول دی. پنټاګون تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. او د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې په وځان وژن کې بریټ کې لشتل جنه کسان وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې په وژل سوو کې د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین الابی فهی هم شامل دی. دغه بریټ پرون پر هغه موټرو چې دولتي چارواکي یې لېږدول وسو. په بریټ کې چې مسؤلیت یې په سومالیا کې سخت دریځي ډلې الشباب اخیستی دیارلس تنه زخمیان سوي دي. بریټ د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د تلاشۍ له یوې امنیتي پوستې سره سوی دی چې رپورټونه وایي هغه وخت وسو چې امنیتي ځواکونو هڅه کوله چې موټر تلاشي کړي. له القاعده سره تړلې د الشباب ډله د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې پر جمهوری ریاست ماڼۍ او هغو هوټلونو چې چارواکي او هلته میشت بهرنیان پکې اوسي وخت نا وخت حمله کوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. فرشتي جلال زید در توړان د کړل ک غواړي دا نور خبرونه از موږ په ویپاڼه کې وګورئ. نو از موږ د ویپاڼه آدرس ته azadiradio.com وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا افغانستان د ولسی جرګې د مشرتابه د څوکۍ پر سر کړکېچ لا هم دوام لري او نن هم د ولسی جرګې غړي په دې اړه په ناندرو بوخت چې آیا د دې څوکۍ لپاره د خغلی و رحماني د خغلی رحماني ورایا کما او که پوره ده.
کندهار کې د کندهار د
اول سوالي خلک دا د کندهار د پیښو وړاندې د مبارزې د اداري رئیس مسعود احمد پختون دی چې وایي په کندهار کې د اول سوالي خلک تر نورو ډیر د خپل کورونو پرې خدو ته اړ شوی او لګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل به په همدې خبرونه کې دروابرو. په هلمند کې یو ور بیا نام نه یو زور اخیسته خو علت څه دی؟ د هلمند یو امنیتي چارواکي
په تلفات چې موږ لرو دوی هم دوه برابر تلفات لري او یو بل علت یې دغه ساحه ده چې شنه سوه ده. دغه علت یې د جنگ چې جنگ زور اخیستی دی او بل علت
بشپړ ریپورټ به د هلمند د نامنیو د علتونو په اړه درواوره. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د هندوستان د عمومي انتخاباتو په ابتدایي نتایجو غږیږو چې ښیي اوسنی صدر اعظم نریندرا مودي ګوند د انتخابات په غوڅ اکثریت ګټلی. د مخکښ خزونیز پروګرام هم له یاده مباسي. دا افغانستان د ولسی جرګې د مشرتابه د څوکۍ پر سر کړکېچ نن هم د ولسی جرګې په تالار کې روان دی. سره لدې چې د دې ستونزې د هواري لپاره د ولسی جرګې د غړو لمنځه یو هیئت ټاکل شوی و خو داسې ښکاري چې د دغه هیئت پریکړو ستونزه نه ده هواره کړې. نن هم د ولسی جرګې په تالار کې بحث په دې روانو چې آیا ښاغلی رحماني 50 جمع یو رای پوره کړی او کنه. زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړي. هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کړي. اکرام خبرونه ته ستړی مشي دارته وای چې د دې لپاره خو یو هیئت ټاکل شوی و وشت کسیز هیئت چې د ستونزې ته به د حل یو طرحه وړاندې کوي. د دغه طرح برخلیک څه شوی او دا اوس په ولسی جرګه کې د موضوع کومې خواته روانه ده؟
ډیره زیاته مننه ان صاحب. لا هم پلانجه روانه ده، شړه روانه ده او د ریاست د څوکۍ سرنوشت لا تر دې د مننه دی معلوم. دغه کوم وبښ نه پری پلاوی چې ټاکل شوی او د ولسی جرګې یو غړی عرفان الله عرفان د ولسی جرګې په انګړ کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دغه پلاوی ترمنځ مختلفات رامنځته شوی دي. ځینی په یو اړخ دي، ځینی په بل اړخ، ځینی دغه یو رایا چې کومه جنجالي رایا جوړه شوې ده د دغه رای په سر باندې دغه پلاوی هم په خپلو کې اختلافات لري. دغه جنجالي رای چې په دغه پلاوی د ارشیف په لیدلو باندې راوویستل پر رای پاڼه کې د رحماني لنوم سره ټیک مارک شوی خو پر رای پاڼه کې یو بل ټکی هم ورزه په شوی دی چې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې دا باطل رای ده او ځینې وایي چې نه دا پتاید رایو کې وشمیرل شي. د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د بروانې ونې د شنبې په ورځ چې د ریاست د څوکۍ لپاره کوم انتخابات کېدل دغه رای پکې باطل شمیرل شوی و. نن سهار عرفان الله عرفان وویل چې هڅه کیږي چې نن د ورځې په جریان کې بل اخر د بلانجه ختم شي او دوی به موافقه ته ورسیږي خو تر دې دمم لا جنجال نه دی حل او بحثونه په دې باندې روان دي چې دغه رای رایه بلاخره تایید وشمیرل شي کرات ویل کېدل داسې چې د دې رایه د پاره بنن رایه چونه کیږي او موقت رئیس به هم ټاکل کیږي د ولسی جرګې غړو هڅه کوله چې پخوانی موقت رئیس عطا محمد دیقانپور یو بار بیا سرپرست ریاست ته راولي خو هغه انکار کړی. تر اوسه ملا د ریاست څوکۍ خالی پرته ده. نو د ریاست د څوکۍ د خالی پاتې کېدو په صورت کې همدا لامل شو چې دلته وکیلان لا تر دې دمه په یوه خلو باندې نه یو یو ډول مرج یو بل ته د خبرې نوبت حتی پکې نه ورکول کېږي ځکه چې رئیس نشته چې تر څو کنټرول کی. نو لانجلا روانه ده وګورو چې د ورځې په جریان کې پکې نور کوم تحولات راځي او بل اخر دوی دغه یو جنجالي رایه سرنوشت سازه رایه چې ده دا رد شمیرل کیږي او کتایید شمیرل کیږي. بد انسه
ډیر زیات مننه په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره تماس نیسو په دې اړه به له تاسو سره غږیږو چې د ولسی جرګې د مشرتابه د څوکۍ پر سر دغه روان کړکیچ کومې خواته ولاړ. دوستانو زموږ همکار اکرم الله اکرام و چې له کابل د ولسی جرګې د مشرتابه د څوکۍ پر سر په روانو بحثونو حال راکوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا د ازادي راډیو ده. د هلمند په مرکزی او امن ولسوالیو کې ور بیا نامنه یو زور اخیسته. د ناوی نادلی او ګرشک ولسوالی اوسیدونکي وایي په هغه سیمو کې چې حکومت له طالبانو نیولې پر امنیتي پوستو او کمربندونو بریدونه کیږي چې د خلکو عادي ژوند او کاروبار یې له ستونزو سره مخ کړي. دولتي چارواکي هم مني چې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډیر شوي دي. قومي مشان او سپینګیری وایي د امنیتي ځواکونو رهبري کمزوري ده او نشي کولای روان ناسم حالت په سمه توګه رهبري کړي. په دې اړه به نور تفصیل له هلمند څخه د الیاس تایی په رپورټ کې واورو.
د لشکرګاه پر شاوخوا د پروتو مرکزي او امن ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو او د افغان ځواکونو پر پوستو یو وار بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخیستی دی. د ندالی ناوی او ګرمشیر ولسوالی اوسیدونکي وایي په غسیمو کې پر پوستو امنیتي کمربندونو بریدونه ډیر سوي دي چې حکومتي سرتیرو پر روان میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي. د ندالی اوسیدونکي عبدالله وایي دوی څلور میاشتې کېږي چې د لوی مند سیمې ته کډه سوي دي خو د تازه پیل سو بریدونه لامل اندېښمن دي.
که څه هم په ندالی کې پولیس راغلي دي و دغه پوستې نیولې دي پوستې ځایونه لري خو بیا هم امن سم نه دي. چریکی عملی کیږي د سپی د شپې د خواځ خبر پوسټو باندې بریدونه کیږي پر کمربندو باندې حمله کیږي خلک په دغه کې په تشویش کې دي. هغه ځایونه چې دوی د خپل په ژوند لپاره ښه سہولت لري سہولت په کارو باندې پیل نه کوي زراعتیم زکو ته زړه نه شکی ځایونه نه دي جوړ کړي. موږ په کاروبار باندې نه پوهیږو آریان څوک کاروبار مو پرمختګ په دې خطر باندې نه کوي چې موږ نامنی په ذهن کې راګرځي.
دغه سیمه د 2015 میلادي کال په پیل کې د وسلواله طالبانو د سخت او خونړیو بریدونو ورسته سکوت شوه چې د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان ځواکونو د میوند 03 عملیاتو په ترڅ کې بیرته ونیول شو. د هلمند امنیه کمانډان د دې تازه پیل سو بریدونو په اړه چې کله کله په کې د افغان ځواکونو ځینې پوستي هم سکوت کوي وایي سیمشنی سوي دي ځکه نو وسلوال کولای سي چې د ګڼو سیمونو په استفادې پر امنیتي ځواکونو بریدونه لسره ونیسي. سمونمل حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د هوا په تودیدلو سره د جګړې نوې فصل پیل کیږي خو دوی امادګی لري او د طالبانو د بریدونو جواب کولای سي.
نو تلفات چې موږ لرو دوی هم دوه برابر تلفات لري او یو بل علت یې دغه ساحه ده چې شنه سو ده دغه علت د جنگ چې جنگ زور اخیستی دي او بل علت د بور دی چې هلته سوله روانه ده چې کم طرف زور سي قوت زیات سي چې د سولې خبرې روان دي یو ولایت هم دغه چې جنگ زیات سوی د تلفات سره
کومندان ول طالبان ته په تازه پیل سو نشته کې درنه تلفات هم اړول دي. وسلواله طالبان هم د سي شمې په ورځ د هلمند په نادلي مرجې ګریشک او ګرمشیر ولسوالیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته د یو شمېر بریدونو په ترڅ کې د درنی مرګ جوړې داړولو ادعا وکړي چې حکومتي مسؤلیت نه مني. که څه هم د افغان ځواکونو سره د مشورې او هوایي ملاتړ په برخه کې د امریکا په رهبرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت بهرني ځواکونو مرسته کوي خو د هلمند په مرکزی ولسوالیو کې د جګړې د تودیدلو عامل څه دي؟ د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ د ټولنیز شوراګانو رئیسانو حاجي اتقلا او حاجي شاخان راته وویل که د امنیتي ځواکونو رهبري منظم پلان او جنګي ستراتیژي ولري کولی سي د اوسنیو تازه پیل سوو نامنیو د څپې مخه ونیسي.
طالبان که کمزوري سمې زوره ورسوي خو نن حقیقت چې هغه یوه خبره د خدای لپاره وکړو مسؤلیت څوک د ځان بولي نه که د ځان وبولي داسې یو څوک وبولي چې دغه زما کور دی قسم په هلاکه په د هلمند کې شي لپیرسي او دا خو چې د بل زمان مړي د کم غټ سړي زوی پکښې مړ شوی دی د وزیر صاحب زوی پکښې مړ شوی دی د والي صاحب زوی پکښې مړ شوی دی د رئیس صاحب زوی پکښې مړ شوی دی که دا درد دوی وویني دا په سل کې به نوي فیصد د مشکل حل یې لس فیصد به مشکل جوړي هغه لس فیصد خپله ولسونه حلوي.
پولیس چې دي که چیرې واقعي دوی خپل د یو هغه رهبري برابر یې ورته کوي ځای پر ځای د خپل د یو مشر خبره ومني پر هغه ترتیب باندې ولاړ شي نو بیا انشاءالله دومره اختلافات نه رسېږي.
کته هم د هلمند ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي خو د اوړي د فصل سره د تازه پیل سو مسلسلو بریدونو له امله د افغان ځواکونو تلپات هم ډېر سوي دي چې د یوې سرچینې په حواله تازه د چهارشنبې په شپه د نادالي د لوی باغ مربوط د ملي پولیسو پر یو پوسته د طالبانو په برید کې د څلورو پولیسو وژل کېدلې بېلګه یادولی سو خو چارواکي وایي په هغه برید کې درې طالبان وژل سوي او دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه وړاندې په خبرونه کې نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه ستاسو پیغامونه به هم راخلو. د مخکښ خزونیز پروګرام هم دراورو خو اوس راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. خان محمد سیند دراوري.
افغانستان ته د بهرنۍ تولیداتو د مخنیوي 15 مرکزونه جوړ شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا مطلب تېر ماښام له افغان صنعتکارانو سره په لیدنه کې بیان کړی دی. په اعلامیه کې د صنایعو د خونې د رئیس شیرباز کمینزاده له قوله ویل شوي چې څه کال په هیواد کې د صنعت وده 2% وه او د صادراتو کچه هم 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. خاغلی کمینزاده ویلي چې اوس مهال په هیواد کې 3200 تولیدي فابریکې په فعالیت بوختې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له صنعتکارو سره په لیدنه کې د ګمرکونو پر څارنې هم ټینګار کړی او ویلي دي چې د ځمکې د کرایې او اجارې نوې کړنلاره هم پکې ځای شوې ده. په فراه ولایت کې د غنمو حاصلات 40% کې زیات شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت ویان اکبر رستمی نن آزادي راډیو ته وویل تیر کال د وچکالۍ له امله په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات 25% وو.
این سال در کنار از اینکه ما تخمای اصلاح شده بزرگ توزیع کردیم 600 میلیون تن کود کیمیایی هم برای 6000 دهقان در ولایت فرا توزیع شد و این از دلایل اساسی کشت گندم و افزایش کشت گندم و للمی در فرا محسوب میشه.
فرا هغه ولایت دی چې د غنمو د کښت لپاره کافی ځمکه لري او په ټوله کې په 1,60,000 هکتار ځمکه غنم کرل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې بهرني اسعار له افغانۍ سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ. داو لازاده رادیو د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. په کندهار کې د څو ولسوالیو خلک د نامنیو له کبله د بې ځایه کېدو له زیات خطر سره مخ دي. همدارنګه ستاسو پیغامونه هم د خبرونې په جریان کې راخلو او وروسته به د مخکښو ښځو پروګرام هم ولرو. خو ځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې مسلې ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ملت پال ګوند دغه هیواد په عامو انتخاباتو کې تاریخي بری ترلاسه کړې. دا خبره د هند صدر اعظم وبخیده خبره د هند د بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوراج وروسته له دې وکړه چې په څو پړاوونو کې د سلګونو میلیونو هندیانو رایې وشمیرل شوې. تر اوسه د انتخاباتو رسمي پایلې اعلان شوې نه دي. عصمت څاروان موضوع تعقیب کړی ده، را سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی د هند د انتخاباتو د نتیجې په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. لومړنۍ نتیجې څه ښیي چې د مودي ګوند څومره څوکۍ ګټلې؟
انسب مخکې تر دې چې همدې موضوع ته راشم، اورېدونکو ته به اول دا ووایم چې د هند انتخابات د افغانستان په شان مستقیمې ټاکنې نه دي. مثلا په افغانستان کې خلک په خپلو مستقیمو رایو د هیواد مشر یا ولسمشر ټاکي، خو په هند او یو شمېر نورو هیوادونو کې پارلمان د هیواد مشر ټاکي. یعنی پارلمانی انتخابات دي انتخابات دي او اجرای قدرت هم اصلا هلته د ولسمشر پلاس کې نه بلکې د صدر اعظم پلاس کې دی. هر ګوند چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم همغه ګوند ټاکي. را بشم د هند عامو انتخاباتو موضوع ته چې تاسو پوښتنه وکړه، لومړنۍ نتیجې شي چې د دغه هیواد د صدر اعظم نریندر مودی ګوند اکثریت ګټلی دی. دا انتخابات چې پشپش اونیو کې وشول د ښاغلي مودی په اړه ټول پوښتنه هم ګڼل کېدای شي، یعنی خلکو د ده پالیسۍ تایید کړی چې د ګوند کړو ته ډېر رایې ورکړي. د هند انتخاباتو د کمیسیون رسمي نتیجه ښیي چې د ښاغلي مودی بهاراتیا جنتا ګوند د هیواد له 1525 پارلماني چوکیو 202 نوي چوکۍ ګټلې دي. حال دا چې د پارلمان د استازو د جرګې د اکثریت لپاره 202 اویا چوکیو ته اړتیا وه، یعنی کافي وه چې په 202 اویا چوکیو یو ګوند حکومت ترلاسه کړي. دا له 1940 میلادي کال را په دې خو لومړی ځل دی چې یو ګوند په هند کې دوه وارې سر په سر انتخابات کړي. د اپوزیسیون اصلي ګوند کانګرس یو 50 چوکۍ ګټلې دي. میرمن سواره چې د هند بهرنیو چارو وزیر ده، په عین حال کې د بهاراتیا جنتا ګوند یو مهمه مشره هم ده، د په یو ټویټ کې لیکلي چې ګوند یې غوڅ اکثریت ترلاسه کړی دی.
هند نړۍ یو ګڼ نفوسه هیواد دی، سره له دې چې په وروستیو دوو لسیزو کې د هیواد ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم هندیان بې وسله دي. د مودی لپاره ننګونې څه دي؟
ځینې وایي چې د مودی د ګوند دا ډول قاطع برای به د هندوانو سخت دریځې ډلې زړوري کړي، او دا کېدای شي چې مسلمانانو ته یو خبرداری وي او یو سرخوږی وي. په هندوستان کې په اټکلي توګه هره میاشت تر 1,200,000 زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راځي، او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي. د هندوستان د اقتصاد یو څارونکي تحقیقي اداره وایي په دې هیواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاری و اشاریه شپږ سلنې ته پورته شو، چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې د بیکاری تر ټولو لوړه کچه ده. خو په پارلمان کې قاطع اکثریت به مودی ته لاره هواره کړي چې له بیروزګاری سره د مبارزې لپاره اصلاحات وکوي او د کلیوالو د نارضایتۍ د کمولو لپاره کار وکړي. اقتصاد پوهان وایي د هند راتلونکی صدر اعظم یعنی مودی باید پانګوال وهڅوي، خو څو داسې پانګه وکړي چې خلکو ته کار پیدا شي.
په بهرنۍ پالیسۍ او یا له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې د هند ننګونې څه کېدای شي؟
د رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې مې ولوستل چې وایي د امریکا او چین په څیر د لویو سوداګریزو شریکانو سره د هندوستان سوداګری اړیکې هم لړزان دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له هند د لوړو ګمرکي تعرفو، له امریکا څخه د واردېدونکو طبي وسایلو د بایو د محدودیت او انټرنیټي سوداګرۍ د اصولو په برخو کې غوښتنې لري. د اقتصاد پوهانو په وینا د امریکا او چین ترمنځ وروستۍ سوداګري شخړې هم د هندستان ستونزې زیاتې کړې دي او نورې هم زیاتولی شي. د هند راتلونکي حکومت لپاره د دې هیواد له ملي امنیت سره تړلې مسالې او له پاکستان سره شته کړکې چې هم له لویو ننګونو ګڼل کېدای شي. په ځانګړي ډول وروسته له دې چې د وسلوالو په یو برید کې څلوېښت هندي سرتیري په هندي کشمیر کې ووژل شول، او مودی یې د غچ لپاره پاکستان ته جنګي الوتکې واستولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی چې لا هم دوام لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودی د واکمن ګوند د غوڅ بری په اړه معلومات راکړل، او همدارنګه دا چې نریندرا مودی او ګوند به یې په راتلونکي دور کې لا څه ننګونو سره مخ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا کندهار و بلسوالی د جګړو لامل د خلکو د بيزا کېدو له خطر سره مخ دي. دا د ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د بلسوالی ډیورن کرخه ته څیرمه او د کندهار په شمال کې پرتی دي، چې وسه مور څخه هر ورځ د جګړو لامل کورنۍ بيزا کېږي. صادق رښتینی په اړه رپورت لري.
ارغستان معروف میانشین شاولی کوټ خاکریز نیشاو غورک د کندهار هغه و بلسوالی دي چې د چارواکو په خبره د جګړو له خطر سره مخ دي او ورڅخه هر ورځ خلک خپل سیمه پرېږدي. د کندهار د پیښ په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مسعود احمد پښتون ازادي راډیو ته وویل یادې ولسوالۍ ډیورین کرښې ته نږدې او د کندهار په شمال کې پرتې دي. پښتون وایي په دغه ولسوالیو کې د وچکالۍ له رامنځته شوي اغېز څخه هم یو شمېر کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي.
البته په کندهار کې د کندهار د اول سوالي خلک په عدالت کې دي چې اته جنګونه دی روزمره به ځای کیږي مثال په ټاول شویل یش ورک مینشین خاطریز معروف ارغسان په دوی کې دی خو دغه هغه جنځپل سوالي دي چې په دوامدار ډول یا د وچکالۍ څخه او یا هم د جنګو د کبله بې ځای سوي لري.
د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر په خبره کندهار کې د روان کال د پیل راهیسي تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځای سوي دي. بلخوا له جګړو بې ځای سوي کورنۍ وایي جګړو ځپلي او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکي چې د څو میاشتو راهیسي د لارې د بندېدو له امله کلابند پاته وه اوس په کندهار ښار کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. له دغه کسانو میر احمد او عزت الله ازادي راډیو ته د خپل کورنوي د بې ځای کېدو کیسه داسې کوي.
غرمه پر اولس نیم بجې باندې ګډي ناسو شروع وکتله نو ټکانم سره شروع وسو نو پر مر باندې دا اسکرو دا نورم ټکان کول ول موزي د کورو سره موږ څه کوښښان غږ را وېستله د کورو سره نو دروازه هم دغه خلاص پاتاسو استقام لا اوار دی له تاسو څنګه ورسی کورونو دغه خلاص پاتاسو
دا دوه کاله کې چې عمومي لار بند و عمومي لار بند و هیڅ خواري او ځوان نو په یو رقم د طالبان پر منطقه باندې یو نړی اعلان د خپل د ولست لپاره پیدا کی چې دا وړه وړي دغه شان وړله خو دوه کاله تیر سو حکومت ول دغه میاشت لارې لکه دغه او ته لکه په دغه رقم دوه کاله تیر سو موږ په اخر کې بیا نو مجبور شولو چې باس ول دغه نړیوال وسکندر ترالو پکه دغه کالیو دغه چې موږ په غاړه ویني کله شان ال سر بس په کور کې په وطن کې پاتاس ول موږ را لو وسل ته شارت ماجر سو
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره وایي د روان کال پیل راهیسي له 3000 څخه زیاتې نورې کورنۍ د هیواد داتو نورو ولایتونو څخه کندهار ته راغلي چې د دغه بې ځای سو کورنۍ اکثریت تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوریدل. آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خاورونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه خبرېږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې تاسو کولای شئ چې زموږ د ویبپاڼې لري نه وځي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورتونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلی ازادی رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانی پاته ده. اوس هم ستاسو له پیغامونو سو پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما محترم رورا په نورستان کې د غیرنتی شبکو او مخابراتو ډیر زیات مشکلاتونه لرو. بدبختانه د ټول نورستان په فتح باندې خصوصا په مرکز فارم کې یعنی په 90% انټرنیټ او اسانتیاوی نه خلک محروم دي. دلته ځوانان دا توقع لري چې باید دلته انټرنیټي خدمات باید خلکو ته مهیا شي، دلته باید دغه سهولت ایجاد شي. زمونږ د وزارت مخابراتونه وزارت چارواکو دا هله دا چې باید په نورستان کې دغه انټرنیټي شبکو خدمات باید عام شي، همدارنګ ټلیفوني شبکو خدمات هم متاسفانه ډېر مشکل ده. چارواکي باید دغه ستونزو ته توجه وکړي د دې لپاره چې خلکو دغه سهولت موجود شي او خلکو دغه ضرورتونه رفع شي. السلام علیکم.
افغانی
کتاب حنانی د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سنت فتح ماس کې زګور وکیلان چې وسمی وکیلان سول پارلمان ته ولاړه و چې دین سره جوړی پر مشر باندې لا سره آیا د دې څخه ولاړه افغانستان خلک نورم ته توکل رښتیا زموږ وکیلان یو زموږ د پارلمان ته ولاړه تصوره داسې مکتبین د هغه سره څخه را شروع بیا تر بیا پای وکړي هر یو هغه څوک چې د افغانستان د سپېڅلي حکومت کې دی دا ټول داسې دي چې شو دې ته ورځي کې او کښې ځای ته ورځي که لوی ځای ته ورځي هغه پارلمان سره شروع بیا راته که د یو تذکرې وشي بیا ته ورځي هله به ګرده دا راکم دي پارلمان رایې دي چې خلکو په څه خواري ورکړي او د افغانستان د خلکو مصرف وسو او د افغانستان روپۍ